ملکیت په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضی او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دارنګ ویلي له ساينس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتریش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکی په ساينس او ټیکنالوژي کې وویني، او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنیو او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډېر محدود شوی. تر راپور لمخې په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند د لومړنۍ اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان ښځې وایي وروسته له هغه چې له کار منع شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او آن د ورځنۍ لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سخت فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپل کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته ویل
د طالبانو له بیسلي وخت رسیدو وروسته زما اقتصاد ډیر کمزوري شوی دی. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه یوازې محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه لري. زه بې دندې یم او کله چې دنده نه وي عاید هم نشته. له ډېرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یوې اوسیدونکو چې د دریو ماشومانو یوازینی سرپرست ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاری ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډېره سړه ده موږ هم د خوړلو لپاره هېڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو، نه وریجې شته، نه غوړي او نه هم وړه شته، او نه یې د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ او اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپایي ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور لمخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوی او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ دورو سره شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړې چې د دې وضعیت دوام کولی شي فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سخت اقتصادي ناورینونو خوا ته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي لزده کړو او کاره له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تک او اوږدمهاله حسیني پر وړاندې جدي خن هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تازه کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 28مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې دغه ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو د غراز له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوه، څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیون ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل تر اوسه هم د دوی سیمه ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډیر دي تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه دي رسیدلي او نسل کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډیر اړتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په ژمي کې ډیر مریض دي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح تر اغلی دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ وی اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډیر شمیر خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نشي وړلای.
پلان بهتر مخکې به واکسین ډیر خو واکسیناتورانی به میرمنې وي او موږ په ډیر ډاډه سره خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتورانی شته او نه هم کور په کور واکسین. ډیر وخت خلک خپل ماشومان جمعتونو ته نه وړي، پر همدې ملای ماشومان د واکسینا پاتې کیږي. خو دا چې یو ور بیا کور په کور واکسین پیل شي خانه به خانه شوه.
یو شمیر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال دوی هیڅ ماشوم به واکسینا نه پاتې کیږي، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومان ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجود وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوشاله تطبیق شول. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلکو خپل ماشومان جمعتونو او مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځنګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه هم مثبت پیښې ثبت شوې. په روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړ توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټر انوای پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
لا خبرونو ور اخوا
تازه دی رادیو خبرونه یوري. یو شمیر افغانان د روژې را رسیدو اندېخمن کړي دي. دوی ازادې رادیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي توکو برابرولو اندېخمن کړي، بلخو ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځنګړې توګه په روژې کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزي ته د ګوتو شمار راسي پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سور موسم سره هم مهاله د روزي لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل کار اوسیدونکو او د خپلې دولس کسي کورنۍ مشر رحیم الله چې په بخو معلول هم دی ازادي رادیو ته وویل
د سږ کال د سور زمي او سړی هوا د عمل لا هم د خپل خونو د ګرمولو لپاره څنل لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیز کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره مطرح او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانه ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم. او زمون کارونه کمزور دي او په باد باران کې خو بیس کمزور دي کله چې باد باران بیا خو بیس په کور باندې پراتی او دروژې د پاره خو هیڅ نه لرو او که موږ سره دا موسسي او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه نو بس موږ به ډېر خوشاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. له دې ټلې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي. توڑان دی زیات کړه
چې پر افسیدو سره واقعا س تی بي پی خې زلزلې او سیلابونو وحلي افغانان س د مهاجرت څخه وحلي افغانان او د څنګه بیروزګاری وحلي افغانان پروژه پر ډېر زیات سند سره مخ وي. دولت او خیره بنسټونه سرمایدار خلک دي او په دغه مبارک میاش کې د دې خلکو لاس نیوي وکي موږ خپل د دې ټولنه لرو او غیر رسمي ټولنه ده ځوانان زمونږ اکثر اسوس مسافر دي په افغانستان کې څوک په کار باندې بوختي یا سرمایداران دي دوی نه موږ د میشتانه هر میاشت د یو فند اخلو او به د خپل کور کلی کم به وزله خلک شدید د دوی لاس نیوي عمر سره کوم 15 ورځې سلو ورځې مخ د سلو لکه باندې توزیع هم کړل دا د به وزله غریبانو ته دې په خطر ور کړی چې روزي ته مدګي ونی څو خدا بسنه نه کوي.
که څه هم د روزي میاستې کړه نه چاله مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کې خو د جنتري لمه خیسه کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټه ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوونه وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دورسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندي یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې لا بې سرپناه او سخت اقتصادي ننګونو او بیکارو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 21.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس هم د خبرونې ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه له هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي. هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوې دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوې دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوده کوسترګو له ښوونځي کور ته سون شوی. د خپل جسمي ناتواني له امله نه بلکې د ملنډو تمسخر او ورته د سپوکو نومونو د اخیستلو له امله چې ښایي ډېر کلی له معلولیت هم در ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختي ورځې تیرې کړي دي.
روزانه مکتب می رفتم دوباره
کله چې خونځي تطلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لامل به کور تر تطلم ډیر به می جړل او ویل به می چې نور مکتب ته نسم. خو بیا به می لزان سره فکر کاوه چې کز دکړی و نکړم د کورنۍ او ټولنې پر وګو به بار شم. همدا لامل و چې پریکړه می وکړه چې په هر حالت کې به درس وایم تر دې چې ورو ورو اکاډمیک دورې ته ورسیدم.
د تابش په وینا له دغه تجربه تیریدل د دې لامل شو چې لوړوسته کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لار پیدا کړي. داسې حضور چې د په باور هي معلولیت ناتواني په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپیریال ستونزو ډک و، خو تلې هڅه کړي چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغیزمن رول ولوبوي. که څه هم د په خبره ټولنیز منه لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوی نه دی.
د ازادي ملما
پیل ساسي لکارونو کو تاسو څنګه هر پانتو نه فارغه شوی یاستي او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مورته وایست کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پی سي ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوندۍ اوسېږي ایس ایل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو، د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3,300 بدل ته چې د موږ سره د واورۍ برخه کې دی. بیکله چې موږ لپاره حد ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا موږ هلته د سب برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واورۍ برخې ته راځو. پیلن چې دی زه د واورۍ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړي دي هغه بیرته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو ماشي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي؟ دا
بله، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي، نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې ده دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو موږ ته دا بیا په غږیزه بڼه موږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې، اے آی بیا ستاسو غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کم موږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخښونه چې دي لکه ګوګل دی دې دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره سیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمينه نشته، ځکه چې کارونه بند دي د خزو د پاره، نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو، او مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې پی پوره کړو، ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي، نو نظر به زمونږ په کار باندې دی څومره چې موږ کار ډیر کوو، زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه کیږي، او که کم کار کوو نو بیا دومره سلاسته نه راځي، نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ کې فعال کو بیرته او بیرته خپل ژبې ته کار وکړو.
ډیر ښه. تاسو پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې خزینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکی. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې دي؟ او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو څنګه هر پانتون نه فارغ یاست، د دې په اړه لږ تر ډیره وایي، د زده کړو په اړه، مو خوانځي په اړه، پانتون په اړه؟
بلې، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده، زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم، او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه، زما خپله څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی، د زراعت په برخه کې دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډیره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بیله پکې، داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وو زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویل چې هلته نورې نجونې هم راغلې وي، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې، پسې چې څه دی دا زده کړې کړي دي، او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم، نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې باید سي خو همدغه بوټي دي قریبه یا نور به په کې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو، چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیه په برخه کې په کې کار کېږي، نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاص نه ښکاریږي، موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی، د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی، نو زراعت
دقیقا نتکې یعنی همدا پوښتنه ما کوله مبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی، دا اول او دویم صنف نظم پیاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد دی. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي، او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي، د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې ترڅو یو څه تغیرات راوړي یا د سې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي کې هغه ونی یا هغه نباتات وکړل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدل شي.
بلې مونږ چې زمونږ هوا زیاتره برخه چې دی وس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجه چې دی د اوبو د کمښت سره ډیر مخامخ دي، نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې د مختلف سیستمونه لري، موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد دی به د سیډیر پرمختللې زراعتي سیستم نه لري، هغه انانوي سیستمونه دي، نو زمونږ کارنه په هغه انانوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. ان شاء الله باندې کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شي وي د اوبو د کمښت سره، یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي، نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغیرات راشي
ان شاء الله، چې یعنی کدا سه سیستم برابر شي موږ لپاره او اقتصادي برخه پیوړی شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار دی نه واخلو.
دا تاسو د قطرچکان موضوع را یاد کړه، موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا وبو کمی شوې دي، هغه د انګورو تاکونو ته په دې طریقه وبو ورکولې چې ام وبو تاکونو ته رسیدلې، ام کمې مصرفې دلې او یوازې هغه د سیستم نه کاروغه کم باغوان سره چې خبرې کړې وي، بلکې د کندهار او هلمند په ډیرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاراو او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي چې دوی فکر کوم کمې ځانګړي د ځګانې دي چې پایپونه تیري د پول ترمنځ یا کوم ځای کې چې دا تاکونه و یا نور دغه پټو کې و دا پایپونه تیرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه ترې راوتلې خو مستقیمه نمغه نه باد ته رسیدلې. پانتون دورې په اړه مو یو څه ډېر ته وایي، ننګرهار پانتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېر والته درس وایلی وي. د زراعت په پونځي کې داسې کومه خاطره ده چې ستنې لري په دې تیرو څلورو کلونو کې چې هلته درس وایلی؟
د زراعت پانتون زه چې نوې کامیاب شلم، نو یعنی زراعت پانتون کې چې وی درې انجونې وی او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو، نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډیره جالبه دا ښکارېدله چې یو خزینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغیر ورکړي یا شریعت وي یا داسې کومه بله رشته وي. نو ما ول چې نه داسم زه خپل شوق لرم دې برخه کې غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه ته زراعت څخه فارغ شلم نو به هم هغه خلکو یعنی ډیر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وريره یا زمونږ دا خور چې دا زراعت برخه کې زده کړې دي، نو به ډیر په افتخار سره وي.
ننګرهار کې چې تاسو پانتون والی شرایط څنګه و، څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې انجونې وي، تاسو په صنف کې کېدای شي په نورو پانځو کې په منجونې کمې وي، د خلکو فکر د خلکو افکار دې په اړه چې انجلۍ یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه و، یا کنه یوازې موضوع همدا و چې انجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی ته د علم او ادب ټاټو بي وایي، یعنی هغه ته د علم او تحصیل کچا چې د ډیره خدای یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي، نو د ننګرهار پانتون چې دلته د زده کړو د ماحول او چاپیریال هم ډیر ښه وو، او خو زیاتره نجونې چې وې دې په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخه کې چې وو یعنی وناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاتره کورونا یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پیویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې د ناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه او فکر څنګه وه؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلې شر چې پانتون نه فارغه شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي انګوري کې کنه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغه کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی کچیرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم کوي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي، مګر چې دا یو ښځه تعلیم کوي هغه بسته یو کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی کچیر ته مثلا هغه وظیفه مون کوي هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کوي هغه سره کوشش وکي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواده یې ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته ځانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې دا فعلا د پاره ډیره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لیږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم، بس د کور کار دی، اشپزي ده، باقي د صفايي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پښتنه یو کې چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي؟ بیا هغوی وایي چې لغمانیانو پښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادی یا به درته شوله یادی. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه، ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
په خاولې شم. خېمنګ به تا تا باندې بل مستیا واړو چې دا ټول شاند باندې پخ ته دا دا دغه اتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره
هر کله راځي.
باندې نه کور دی ودان نت کې په دې لم راته وای چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې مګرځي کنه یوازې د ترجیح ورکړي چې کوچنیان وروزي او په تمه پات شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په نړیواله دره کې کار پیدا کړي کنه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته ان شاء الله پاینده کې ادامه ورکوم، یعنی ماستری تر کچې مخه ته لاړ شم، او کچې ته زمينه مساعده شل غواړم، وظیفه وکړم، کار وکړم، او مخې ته لاړ شم.
کم هیلی خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلی و د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې هغه د څومره رسیدلې تر اوسه پورې څومره دی ورته خپل کار کړی څومره رسیدلې
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه پاره شم ما وختل ماستری وکم مګم یعنی زمينه راته مساعده نشله باغه وخت کې چې ماستری وکم نو ان شاء الله کدا سی نظام راشي چې بیرته د انجنونو تعلیم یعنی اخلاصي انجنونو تعلیم کی پانتونو تلاړ شي نو زما په یوازینه ارزو ده چې زه خپل تحصیل مخه ته وسم د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچه زه خپل تحصیل وکم.
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړل، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځې د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، د ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پانتونونه پاتې بورسي او پسې کوشش کوي. تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ مځکه چې پانتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندي اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کلمه مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږه انجونې ځوانه طبقه چې وده تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې و زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجنونو ته ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، ان شاء الله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده، نو ان شاء الله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دي، او امید ولري دا هر څه ان شاء الله پوره کیږي.
ډیره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت پرې خود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربیره پر دې چې تاسو په کور کې دیوی مور دیوی مېرمنې دند مخته وړې، د پښتو د بډاین لپاره هم ډیر زحمت باسي، کار کوي، خدای مو لره او بده هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوند دې وسیله تاسو ها هم ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړه، ډیره دې ته مننه، خو وخت لري.
د ازادي ملما
شي ژوند خوک شما تندارا چې په خپل وطن دې شپې شي تشکر ډوډې دې ګرما د منګي او بسړي شي تا پترنګ پترنګ واستونا تا پترنګ پترنګ واستونا دې پستر ستر ګوڑان دشي ونه ونه داسي اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې مړشي پلیاس بندرا پسڑاشی ونے ونے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته